پولند شمالی آرلاین او جرمنی له اوکراین سره لوبه کوي.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت نن له یو شمېر خصوصي شرکتونو او پراختیا شوراګانو سره د یو اویا پروژو تړون لاسلیک کړ. نصیر احمد دورانی د دغو پروژو د لاسلیک پر مهال یوې غونډې ته وویل چې د دغو پروژو مجموعي لګښت 400 میلیونه افغانۍ ده.
نن موږ یو اویا پروژې په ارزښت 400 میلیونه او 5,000 افغانۍ امضا کوو. دا یو اویا پروژې یا قراردادونه په دریو برخو
ښاغلی دورانی وایي چې د دغو پروژو په تطبیق سره په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو خړوبولو لپاره د اوبو د کنټرول شبکې، استنادي دیوالونه، پلونه او سربندونه جوړیږي. افغان ولسمشر وایي له دې وروسته چې که د پروژو په تطبیق کې له مواجه دلیل پرته ځنډ پیښ شي، د قانون مطابق به په شرکتونو نقدي جریمه تطبیق شي. د جمهوري ریاست په بیان کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د ملي تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې دغه پریکړه کړې او ویلي دي لازمه ده پر ټاکلي وخت د پروژو تطبیق ته پام او دقیقه پلانګذاري وشي. بیان زیاتوي په دې غونډه کې د لسو پروژو موده تمدید شوه. د ملي تدارکاتو کمیسیون په پرونۍ غونډه کې له غور او بررسۍ وروسته د آسان خدمت پروژه د 6.5 میلیونه افغانۍ پر ارزښت تصویب شوه. د افغانستان د نفتي موادو د تصدیر ریاست وایي چې د دغه ریاست عواید په وروستیو درې میاشتو کې د تیرو کلونو د همدې مودې په پرتله او برابره زیات شوي دي. د دغه ادارې رئیس ولید تمیم نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوایدو د زیاتوالي لامل چې 240 میلیونه افغانۍ کېږي د پروګرامونو تطبیق او له عایداتي منابعو څخه څارنه په ګوته کړه.
زمونږ لومړنی هم جمع شوي دي څلورو میاشتې یا درېو میاشتې مقایسه په پرتله د پروس کال زمونږ مختلفو منابع د عایداتي نه په مختلفو بنادرو کې زیاتوالی تقریبا د 300% نه تر 0% پورې زموږ واحد په مختلفو بنادرو کې زیاتوالی کې دا یو ډېر لوی رقم دی.
ښاغلی تمیم زیاته کړه چې د عوایدو د زیاتوالي په خاطر د نفتي موادو د تصدیر ریاست یو شمېر پلانونه په پام کې لري او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 6.5 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپیل خپلو نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، دا ځل خپرونه ځانګړې شوې معدې ناروغۍ ته. ډیری خلک په روژه کې د معدې له سوزا او معدې دردونو څخه شکایت کوي. په خپرونه کې به د معدې ناروغۍ د مخنیوي په اړه تاسو سره معلومات شریک شي او همدارنګه متخصص ډاکټر صاحب د روژې روغتي ګټو په اړه هم تاسو ته معلومات درکړي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بلا شمیره ده 0800-222-1515 دا مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. همدارنګه د افغان بی سیم د 0800 شمیرې له لارې هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه واستوئ، خپرونې ته خپل کوم سوالونه چې لرئ واستوئ، البته د معدې ناروغۍ په اړه او په همدې اړه به نن تاسو ته معلومات درکړي ډاکټر صاحب. او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدی. او ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وی او مننه چې خبرونه کې را سره دي.
ډیره مننه، خیر اوسې، تاسو هم ستړي مشئ.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. نن نو معدې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. پروژه کې ډیری خلک د معدې له دردونو شکایت لري او اکثره اوریدونکو خپل پیغامونه چې استولي دوی ویلی چې که د معدې د زخم یا هم د معدې د دردونو په اړه که ډاکټر صاحب موږ سره معلومات شریکي. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړو، 0999 215 30 بله شمیره مو ده 0999 215 50. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو نه یوه هیله منګه داده چې د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او که افغان بی سیم 0999 شمیرې نه هم تاسو کوم پیغام لرئ نو خبرونې ته وایسوئ، او موږ به له ډاکټر صاحب سره یې شریک کړو. زه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب د دوی اړیکه اخلو، ګورو چې د معدې اړوند کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني.
السلام علیکم. زمام سلامونه نیکې دې قبول کی ستاسو د جوړ او روغ
به. علیکم سلام. ځان معرفي کړئ.
منه ژوند دی اوسه خورجان کور کوش د هلمند ولایت نه دلیل ورسوالی څخه اړیکه څنګه سره
ډیر می دی پاره کومه پختنه ولري نو ډاکټر صاحب اقبال را سره خبرونه کیدای ساسي پختنه به جواب کی
کور ته د ډاکټر صاحب پختنه ته یو ځانه مریض دی بس دا نه سره دی بس فارمل او مازیګر مال بس
دغه موقعیت ته ملک تغییر ورکړي چې غږ مو پری پری راځي.
دا خورکی خو حمل نه لري، دوزانې خو نه ده.
بل اوریدونکو ته به ورشو کنه دوی پوښتنه به ځواب کوي.
څنګه ساس خوښه؟
خا بل اوریدونکو پوښتنه به هم واخلو. دوی منتظر پاتې. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه ښه بخیر؟
شکر مننه. مهرباني.
زما دا پوښتنه ده، زموږ سره پورته یو د نننن شپې ته شوې ده. نو د دې چې دا یو مې سکیر چې شنه پیدا شوی تر هغه وروسته دا سمور چې پر دې باندې دا چې څور څه څه ولای خارښت وکړي بیا چې څور څور څه کې پیدا شول بیا تر هغه وروسته په درد ولاو
دا مشکل په زنانه باندې پیدا شوه ده که په ماشوم باندې؟ سمه ده سمه ده. موږ سره اوس انشاءالله زړه پورې پوښتنه به ځواب کړو انشاءالله.
ډېره مننه کوله دوی. مهرباني وکړئ.
لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله پیرزوینه وړاندې کوم، او د روژې مبارکې میاشتې کې ورته غټه او سیله او د عبادت ارزو لرمه. راپشو لومړی چې زمونږ او ستاسو د موضوع هدف د معدې امراض دي، ولې هغه ناروغۍ او امراض چې د روژې کې د روژتي د بېشت پروای له امله منځته راځي. که چیرته موږ او تاسو په عمومي ډول سره د معدې د اناتومي په باب باندې اوسه معلومات ورکو، دا به ډېره بهتره وي. اوریدونکي باید په دې باندې وپوهیږي چې د هضمي سیستم چې دی د خولې د جوف یا خالیګا څخه پیلیږي، پکې غاښونه وری موجودې دي، ژبه دا د لیاړو غدوات دي، دا په شریکه سره کار کوي، او بالاخره کله چې خواړه وژول شي میده میده ټوټه ټوټه شي، د ستوني د لارې ځي مارۍ ته، او مارۍ او د معدې ترمنځ تقریبا 25 سانتي متره فاصله ده، او بالاخره دا به ځي معدې ته، او په معده کې به د وخته پورې پاتې کیږي. معده د هضمي سیستم د ذخیرې معنی لري. غذایي خواړه، ځینې غذایي خواړه دي چې د لږ وخته پورې په معده کې پاتې کیږي، او ځینې خواړه دي چې تر 8 ساعتو پورې هم په معده کې پاتې کېدلی شي. بالاخره کله چې دا خواړه ټوټه ټوټه پارچه پارچه شو، او افرازات او تیزاب پرې راوټو کېدل، وړو کولمو ته به ځي، او د وړو کولمو د لارې به پرې پانکریاس او سفرام راتویږي، او بالاخره جذب ته به زمینه مسایدی، او د ځیګر د لارې به د وینې جریان ته جذبیږي، او فضوله مواد به غټو کولمو ته ځي، او مایعات په عمل ته جذبیږي، او بیا به د مقعد دغه د لارې اطراح کیږي.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر اوریدونکو د میده په اړه عمومي معلومات غوښتي چې که په دې اړه موږ ته معلومات راکړي، میده ناروغي څنګه پیدا کیږي او څنګه کولای شو چې مخنیوی وکړو.
صافی صاحب، یو خو خپل د معدی سوی هاضمه ده، سوی اشکال دي او د معدی زخمونه دي، او یو هغه ستونزې دي چې په روژه کې نن سبا روژتیانو ته پیدا کیږي. دا به موږ او تاسو په دوو ګروپونو باندې وویشو. هغه ناروغۍ یا ستونزې چې د یو روژتي د بې احتیاطۍ له امله روژتي ته پیدا کیږي، که چیرته یو روژتي په ډېر احتیاط سره او په هغه شکل سره چې باید لازمه وي خوراک وکړي، پکې اچار، مرچکی، ترخه شیان، سمبوسی، پکوړې ډېر سره کړي او د حد زیات خواړه ونه خوري، هیڅ وخت په دې ستونزو سره نه مخامخ کیږي. ولې؟ یو د معدې ناروغۍ دي چې موږ او تاسو هغې ته د معدې ټپ یا زخم وایو، چې دا بیا ډېر زیات علتونه لري. د معدې د زخم لومړنی علت چې دی، وایي د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتیریا ده چې 90% پیښو کې د معدې د ناروغیو لامل ګرځي. دویم علت یې هغه کسان چې هغوی په سګرټو باندې روږدي دي. 30% کسان د معدې په زخمونو باندې چې اخته دي، د هغوی علت یا سګرټ دي یا د الکولو استعمال دی یا نور دخانیات. نور علتونه ته که چیرته موږ تاسو د معدې د زخم راشو، هغه عبارت دي له زیاتو درملو څخه استفاده کول. کم درمل باید؟ هغه درمل چې د دردونو لپاره استفاده کیږي. او هغه کسان وایي چې د وینې او ګروپ ولري، دغه کسان هم دې ته مساعد دي چې ممکن دوی به د ناروغۍ یا د معدې په ټپونو باندې اخته شي. خو مهمه خبره دا ده، د هر هغه سبب له امله چې د معدې د دیوال او د تیزابو ترمنځ دغه توازن خراب شي. وګورئ، الله پاک معدې ته داسې یو پوښ ورکړی دی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې یو ماده ده چې دی پوښلې ده. دغه ماده په عادي حالت کې چې موږ تاسو خواړه، خوراک او څښاک کوو، دغه تیزاب چې د معدې څخه راټوکیږي، د معدې د زخم او د ټپي کېدو لامل نه ګرځي. خو که د هر عمله چې دغه مشکل رامنځته شو، نو د معدې ټپونه پکې منځته راتللی شي.
ډېره مننه سید ولی له پکتیا نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني. ډېره مننه دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
لومړۍ پوښتنه تاسو واخیستله شوله؟
بلې، دغه ورور پوښتنه به ځواب کړو، بیا باغې ته راشو.
سمه ده، دویمه پوښتنه ما واخیستله شوه. لومړۍ پوښتنه چې نواز قطع قطع کېده، وګورئ، د شکر ناروغي یو مزمنه زندني ناروغي ده او د فشار ناروغي هم چونه نن دغه سي. دغه دواړه ناروغي د یو متخصص مشورې لاندې مکمل درملنې ته او دوامدار درملنې ته اړتیا لري. کلم چې د ناروغانو درمل یا دوا خلاصي کی، باید په وخت باندې ورته دوا راوړی او ډاکټر ته باید مریض بوزای، ځکه د خدای نه خواسته که چیرته د شکر د ناروغۍ دوا خلاص شي او مریض ته دا دوا په وخت باندې ورنکړي، د شکر د لوړېدو سره ډېرې ستونزې راولاړېدلی شي. او همدارنګه د لوړ فشار له امله هم په هر غړي باندې سوی تاثیرات لري. نو ښه خبره دا ده چې هیڅ وخت به د دې مریض دوا نه قطع کوي او په خپل سر باندې به د دوا د قطع کېدو لامل نه ګرځي، همیشه به د ډاکټر د هدایت لاندې کار کوي.
بلې، ډېره مننه دوستانو. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، خبرونه ځنګړې شوې معدې ناروغۍ ته، او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره خبرونه کې ملمه دی او د دغې ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات ترکي. ډاکټر صاحب اقبال، څنګه کولای شو چې خپل معده سالمه وساتو؟
د معدې د سالمتیا په خاطر باندې وګورئ، یو ډیره مبارکه میاشت کې موږ تاسو د خبرونه لرو، او د دغه سالمتیا لپاره د الله پاک د الله پاک له خوا څخه مونږ او تاسو باندې چې دا روژه فرض شوې ده یوازینی هدف یې همدغه دی چې د ځینې غړو د استهلاک مخه ونیسي. وګورئ مونږ او تاسو سبعی د وخته راپاسیږو او تقریبا 3 ساعته روژه نیسو. په دې کې د خولې د لاړو افرازات دمه کیږي، معده چې کوم افرازات د ورځې د 1 لیټر پورې کوي دا دمه کیږي، پانکریاس چې خپل افرازات را ټوکوي هغه دمه کیږي، تریخه ورسره دمه کیږي، ځیګر دمه کیږي، وړې کولمې او غټې کولمې. دا یو بهترین فرصت دی زمونږ او تاسو دپاره تر څو پورې د معدې حفاظت وشي. خو دغه به اوس مونږ او تاسو په څه شکل سره ساتو دا ډېره زیاته اړینه او بارسخته خبره ده. وګورئ چې وایي معده د ناروغیو کور دی، دا یو حدیث شریف دی. همیشه باید مونږ او تاسو په خوړو کې ډېر زیات احتیاط وکړو. د تغذیه د علم علما وایي او حدیث شریف هم دی چې تاسو په نیم نس باندې خواړه وخورئ. کله چې مونږ او تاسو په نیم نس خواړه خورو دا معده باندې به ډېر بوج او فشار موجود نه وي. نو را به شو په همدغه وخت کې چون د روژې مبارکه میاشت ده، وایي تاسو چې کله سحری پیشنمی کې راپاسیږئ د وخته راپاسیږئ تر څو پورې تاسو د روژې دپاره کافي وخت ولرئ. همیشه وایي تاسو کوشش وکئ چې مایات په حوصله او سړه سینه سره وڅکئ. هغه خواړه تاسو وخورئ چې هغه ډېر ترخه ډېر ترو نه وي. هغه خواړه تاسو وخورئ چې په معده باندې ستاسو فشار رانه شي. د هغو خوړو څخه استفاده وکئ چې وایي هغه ډېر سره کړي نه وي، ډېر غوړ نه وي. د دې سره سره کله چې وایي تاسو دغه خواړو خوړل د کافي مایاتو څخه استفاده وکئ، مرچک او اچار پکې مه ورچوئ. په زمن کې هغه کسان چې په سیګرټ او نسوارو باندې روږدي دي دغه بهترین فرصت دی چې دوی باید د دغه څخه مخنیوی وکړي. سیګرټ باید ونڅکي، نسوار باید وانه چای، که په الکولو باندې روږدي وي همدغه بهترین وخت دی چې یو ښه تصمیم ونیسي. په روژه ماتي کې وایي کوشش وکئ تاسو په خرما باندې روژه ماته کئ. خرما کې یو حکمت دا دی چې د خرما خپل ساختمان چې دی په دې کې ګلوکوز موجود دی او د خولې د جوب څخه جذبیږي. کله چې د خولې د جوب څخه جذب شو نو د ګلوکوز کچه په دې کې لوړه ده او د دماغ خواړه چې دی ګلوکوز دی. په همدغه وخت کې کوشش په دا وکړو چې مونږ او تاسو باید یو مړۍ دوه مړۍ واخلو، لمونځ باید وکړو او د ماخوستن ډوډۍ چې دغه باید په بل وخت کې سره وخورو. نه دا چې لکه مونږ او تاسو چې ځینې رواجونه لرو څنګه چې اذان وشي په یو ځل باندې هم پکې اچار خورو، هم پکې سره کړي خواړه خورو، هم سمبوسې پکوړې او د ګډ شربتونه پرې لا اضافه سکو.
بلې امید اړیکه به واخلو له کابل نه. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
امید خبر کوم د کابل څخه ډاکټر صاحب او د غزالي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. ساسي پښتنه اورو. مهرباني
پښتنه نه ډاکټر صاحب نه دا مشکل د نیدې لرم. او مشکل دا ده چې کله ډوډۍ وخورم میرې باندې سخت بوجي او درد دي، او ورسره ورسره مریم هم داسې شخه یي، مریم هم درد دي ورسره.
کومه بله پوښتنه لرې ډاکټر صاحب؟
څه عمل خو نه لرې امید خانه؟
نه هېڅ عمل نه لرم. وختې مې ورسره درد کوي، سر مې هم درد کوي، د ملا مې هم ورسره درد کوي، یا ټول بدن مې درد کوي، بالکل د حرکت نه یم.
دا په دې روزه کې د ستونزې درته پیدا شو کې همیشه هم داسې وي؟
نن روزه کې الحمدلله بيخي روغ جوړې. ما د روزې نه مخکې داسې و دردونه به مې و، او ډوډۍ به مې چوخله، کله به سخت درد و، دومره درد چې سخت به پازه به ولمه، او لاړې تیرو ما لاړو کې نه مرې مې و درد غوندې کوي.
نور
لکه دا مرې کې مې چې غوټې غوندې.
سمه ده.
مننه کوم. امید ول کابل نه پښتنه مطرح کړه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پښتنه وا د موضوع مطابق ته د معدي زخمونه مشکلات خو ډیر دي، خو علتونه هم باید راوس پړل شي او د مریض نه باید مکمله تاریخچه واخیستل شي او لازم لابراتواري معاینات باید وشي. کله کله د معدي تکالیف شي دي په کلمو کې چې د اسکاریس چنجو هم د غسې دردونه رامنځته کوي. د امیبا او جارډیا په نوم باندې ځني پرازیتونه دي چې هغه هم په دې ګرمۍ کې پیښې ډېرې زیاتې دي، دغه هم کولای شي چې ځینې ستونزې راولاړې کړي. خو دا باید مونږ او تاسو تشخیصي تفریقي کړو چې دا د ډوډۍ نه وروسته دا مشکل پیدا کیږي. په نهاره باندې آرام وي چې آیا خدا نه خاصه به دې په مری کې خو به کم یا په معده کې خو به کم ټپ موجود نه وي، ځکه د معدې ټپونه یا د معدې په فنډس کې چې خپل د معدې زخم ورته وي، یو د وړو کلمو په لومړۍ برخه کې چې هغې ته د 12 زخمونه وي، چې کله کله سړی په نهره باندې حتی د نیمه شپه د خوبه هم راپاسولی شي. امید جان نه مې خواهش دا دی چې دا باید لاړ شي خپل مکمل معاینات، حتی د غایته موادو د عادي معایناتو نه شروع وکړي، د ایچ پایلوري معاینات، او که چېرته اړتیا د دې ولیدل شوله اندوسکوپي یو بهترینه معاینه ده چې پایپ ښکته کیږي او د مرۍ نه نیولې تر وړو کولمو پورې ټولې برخې کتل کیږي چې آیا کم زخم ټپ څه خو به پکې موجود نه وي.
بله ډاکټر صاحب، دلته د افغان بیسیم د 93 شمیرې نه هم ډېر اوریدونکو خپل پیغامونه استولي. یو اوریدونکو لیکلي عبدالله توخی ویلي، ډاکټر صاحب معده مې ډېر جوش کوي او خوراک هم نشم کولای، هضم نه لرم، څه باید وکم؟
سمه ده، د معدې د جوش علتونه نن سبا په دې روژې میاشت کې خصوصا د ترخو شیانو خوړل، د اچار او د چکنیانو استعمال دی. کوشش تیدا وکړي چې دوی باید نرم خواړه وخوري، خواړه باید په ښه شکل سره وژوي، معده معده کې ټوټه ټوټه او پارچه کې، او په کافي اندازه مایات ور سره واخلي. د مرچکو، اچار او ترخو سرکړو څخه ځان باید وساتي.
ها، نجیب الله په لیکه کې د کندهار نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
اوره؟
بالکل، ساسې غاورو، مهرباني.
معلوم نه چبلادی د پنځای ولسوالی د شیروان د ځنګوالي دی، ما پر سر کې راځي
نه پښتنه مل سره مطرح کوي. تاسو
زه ما پښتنه دا زه ډېر کوم بارم په راځي پر سر کار کوي.
ښه
ښه ښه، که کومه بل پښتنه ونه لري نو ډاکټر صاحب مشوره درکې.
صافه صاحب، د سردرد علتونه په روژه کې ډېر زیات دي. یو خدا چې ورځ یوګ دی، هوا ډیره ګرمه ده، شپې لنډې دي. کله چې شپې لنډې وي خوب پکې غیر منظم کیږي، ځکه کله چې خوب کم شي سردرد لامل ګرځي. یو بل کله چې پروژه کې په کم اندازه یا کمه کچه مایات واخیستل شي، دا هم د سردرد لامل ګرځي. دریم غټ علت یې هغه کسان یا روژتیان چې دوی په نسوارو سګرټو باندې روږ دی وي، د دې قطع کېدو سره هم سردردی منځته راځي. کوشش دا وکړئ چې د وخت وده شي، په وخت باندې راپاسېږي، او د ورځې په اوږدو کې که چیرته د امکان په صورت کې وخت موجود وي، تاسو کولی شئ چې یو نیم ساعت خوب وکئ، او په کافي اندازه سره د پیشنمي کوم مایات واخلئ، او د روژه ماتي نه تر پیشنمي پورې چې په کومه وقفه کې تاسو ریښیږئ هم په کافي اندازه مایات واخلئ. انشاءالله سردردي به ملا روغ او ښه کړي.
مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. خیال محمد ل پکتیکا نه مهرباني وکړئ. سلام
علیکم. ډاکټر نه نسوار کړم، نه سګرټ کړم، نه موبایل نه کړم، او څنګه چې دروغه روزه کړم تقریبا دغه پروسه کال نه راځلی ډېر زیات ځینې تیسونه نسونه مو کوو، دا چې لږونه زحم لري اوس مې له دې دغه ورک شوي دي سرمه دستار کړم.
د معدې تکالیف خو سره د دې چې د دې ورور خو تشخیص شوی دی چې د معدې زخم لري، دا باید د خپل مالج ډاکټر د هدایت لاندې اوسي، په کافي اندازه باندې باید پرهیز وکړي، او همیشه هغه درمل چې ده ته توصیه کړي دي دا باید دوامدار واخلي، ځکه د معدې زخم حد اقل کله کله د دوو میاشتو نه زیاتې ته دوایو درملنې ته هم اړتیا لري. هیڅ وخت په خپل سر باندې دوا نه قطع کړئ، او دا شکر دی چې کوم عمل نه لري. په زمین کې د مرچکو، ترخو، ترو او کلکو شیانو څخه ځان ساته، او همیشه په نیم نس باندې خواړه خوره. کوشش دا کوه چې د دوو درې وختو په وخت باندې څلور پنځه وخته خوره، خو ولې په نیم نس باندې چې په معده باندې د ډېر فشار نه اوسي.
بله، عبدالواسی د کندهار نه لیکلی، عبدالواسی خان لیکلی چې زه د معدې شدید درد لرم چې نه ببره کله کله راته پیخیږي او هیڅ نشم کولای. تاسو یو څه لیکلی نو که تاسو کومه مشوره ورکړئ.
صافی صاحب، د معدې دردونه یوازې ضرور نه ده چې د معدې پورې اړوند وي، ځکه ځینې وخت کې اړین معایناتو ته اړتیا وي. کله کله ځینې دردونه د پانکریاس په غوټه کې ځینې التهابات بار بار په متکرر ډول رامنځته کیږي چې باید د پانکریاس غوټې په دقیق ډول سره ارزیابي شي. کله کله به د بد امرغه په تریخ کې کاڼي موجود وي چې مریضان دا فکر کوي چې زما د معدې دردونه موجود دي. نو ښه خبره دغه ده، دغه سې کسان چې کله کله ناببره پرې د معدې دردونه راځي، دوی باید خپل معاینات وکړي تر څو پورې د پانکریاس حاد یا متکرره التهابات نو وروسته مزمن التهاب منځته راځي، هغه باید تشخیص تفریقي شي. په تریخي کې چې کوم کاڼي منځته راغلي، هغه باید د دې څخه بیل شي چې حتی د تلویزیوني معایناتو په واسطه باندې په ډېر اسان شکل سره بیلیږي چې آیا د ده په تریخي کومه ستونزه موجوده نه وي. حتی بعضې وخت کې د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده، د هغې معاینات حتی په وینه کې په ډکو امتیازو کې اجرا کیږي چې آیا دغه بکتریا خو به د ده په وینه کې مثبته نه وي. نو ښه خبره دا ده چې دا باید مکمل ډول سره خپل معاینات وکړي تر څو پورې د دې دردونو علت یې معلوم شي.
بله، بل اوریدونکي لیکلي شفیع الله عمری د نورستان ولایت نورګرام څخه ویلي، آیا پیپسي د معدې تکلیف لپاره زیان لري او کنه؟
هو، پیپسي په خپل ځان کې غازات لري، او هر هغه څوک چې د معدې تکلیفونه لري، پیپسي، کوکا کولا او هغه مشروبات چې نن سبا په تلویزیونونو کې د انرژي په نوم باندې تبلیغات کیږي، دا بالکل د معدې د تیزابو د زیاتو راټو کېدو لامل ګرځي، بل اخره د معدې تکالیف زیاتوي. خو دا د چې باید استفاده ترې ونه شي.
بله، درمن یو بل اوریدونکو اسم یې هم اخلو، سید احمد سادات کندهار خرنه، ویل د معدې ناسم حالات یعنی ځینې وخت نسناسه او ځینې وخت قبض ولري رمسه کیږي، یعنی په پرلپسې ډول سیلاب ته د معدې ناروغي ده کنه؟
دغه سې پیخې په اوړي کې ډېرې وي، که چیرته په کولمو کې د امیب، جارډیا، حتی بکټیریاګانې، کله کله په مورخي ناروغۍ کې، یا هغه انتانات چې د هضمي سیستم د ککړېدو لامل ګرځي، دغه سې پیښې پکې رامنځته کېدلی شي. ښه خبره دا ده چې حداقل یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، ډاکې امتیازې باید معاینه کړي چې ولې تا ته بار بار دغسې یو مشکل پیدا کیږي. له بله پلوه، آیا په ډک امتیازو کې د وینه لیدل کیږي نه لیدل کیږي؟ که ډک امتیاز سره رمم پکې موجوده وي او په ډک امتیازو وخت کې ته درد احساسې، نو بالکل دا په دې باندې دلالت کوي چې ستا په کولمو کې حتما یو فعال میکروب موجود دی، کله خی او کله خنی. نو خدا ده چې یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د مشکل څخه باید خلاصي عمومي.
بلې، کندهار نه بل اوریدونکي لیکلي مرتضی خان، دوی ویلي چې د معدې التهاب لري، څه شی نه باید پرهیز وکړي او څه شی باید وخوري؟ که چې پلانډو کې ځواب کړي، شل دقیقې شل ثانیې وخت لرو.
د معدې د التهاب چونکې تشخیص شوی دی، هغه خواړه چې ډاکټر ورته ویلي چې مې خورم، ترخه تر وکلک، خپل دوا باید په وخت باندې وخوړل شي، او د سیګریټو او د خنیاتو څخه باید اجتناب وشي، او هیڅ وخت په خپل سر باندې خپل درمل نه باید قطع نه کی.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونې لومړی نیمایي، البته همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم تاسو کولی شئ چې خبرونې ته ټلیفون وکړی او یا هم خپل پیغامونه د افغان بیسیم د 913 شمیرې نه موږ ته واستوئ. درې بجې دی.